د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواکیم، تاسو د مشال ریډیو د څلورو بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. په دې یوه ګنټه کې به تاسو واورئ چې د پېښور په ګنج کې به مدرسې د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګونې دوی د ترهګرو سره کوم تړاو لري یا یې مرستې کوي. د دې تر څنګه په بلوچستان کې د 1,00,000 نه زیات کیلوګرامه د چاودیدونکو موادو د نیونې او له بلوچستان د بلوچانو د مړو موندلو په اړه هم درته رپورټونه لرو. خاول بل ملیحه میرزاده خبرونه.
السلام علیکم، ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. امریکا په پیښور کې په یو مدرسه د وسلوالو سره د مرستو په تور مالی بندیزونه لګولې دي. په کراچۍ کې د ورکو بلوچانو څلور مړي موندل شوي دي او د شام حکومت د یاغیانو هغه دعوی رد کړي چې په یاغیانو یې کیمیایي وسلې استعمال کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د خزانه محکمې د خیبر پختونخوا په پېښور کې په یو مدرسه د وسلوالو سره د مرستو په تور مالی بندیزونه لګولي. د امریکا لخوا د جامع علوم القرآن الحدیث په نوم مدرسه چې د پېښور په ګن سیمه کې واقع ده، د طالبانو، القاعده، لشکر طیبه او نورو وسلوالو ډلو سره د مرستو له وجې مالی بندیزونه لګیدلي دي. د امریکا د خزانه د محکمې لخوا د تېرې نهې په ورځ په بیان کې ویل شوي د پېښور ګنج مدرسه د وسلوالو طالبانو سره مالی مرسته کوي. د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر سراج الحق وای په دغه مدرسه کې داسې هیڅ کارونه نه کیږي.
دا خبره غلطه ځکه ده چې دا خو بالکل ښار په منځ کې دی. ښار په منځ کې دی، د بازار منځ دی. هر ورځ هلته په زرګونو خلک جومات ته مونځ له راځي. هلته ټریننګ کېدله او هلته ټریننګ سنټر یې چلول او هلته فوجي تربیتونه ورکول. دا خو د عقل نه لرې غوندې خبره ده.
یادې مدرسې هم د امریکا دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان امنیتي سرچینې وایي تېره شپه په کوټه کې په یو چاپه کې د بمونو جوړولو تر 1,00,000 کیلوګرامو پورې چاودېدونکي توکي نیولي او 8 کسان یې گرفتار کړي دي. د ملیشا ځواکونو یو مشر کرنل مقبول شاه تېره ورځ مشال ریډیو ته ویلي دا چاپه له هغې وروسته وکړل شوه کله چې دوه ورځې وړاندې دوه کسان په یو ټرک کې د 15 ټنو پورې د پوټاشیم کلوریټ تړلو په وخت نیول شوي وو. دی وایي
په پاکستان په تاریخ کې دونه زیات ایکسپلوسیو مټیریل مخ کې چری گیر شوی نه دي. الله تعالی دې شکر ادا کوم چې کوټه خار او پوره بلوچستان الله تعالی د یو ډیر لوی افات نه بچ کړ. دا هم کې دي چې دا چې کوم بالکل یو کارخانه دی جوړ کړی که تاسو نو ګوري بالکل مشینونه او ټول سیزونه دی تلته کې خې دي چې دا پرووایډر دی دې پیسې خلی او سیز ولا ورکړي چې کوم ګروپ ولا پیسې ورکړي هغه باندې سیز خرکو.
دا لانه د معلومه چې د بمونو جوړولو د دې سامانونو مالکان څوک دي. په کراچۍ کې پرون راهیسې د څلورو ورکو بلوچانو مړي موندل شوي دي. د کراچۍ پولیس وایي د نهې په ورځ د ښار له نودن بایپاس سره نږدې له یوې دښتې څخه ورته د دوه بلوچانو مړي په لاس ورغلي دي. د اورنګي ټاون ایس پي چودري اسد تېره شپه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي وژل شوي دواړه کسان د بلوچستان صوبې د تربت د سیمې استوګن دي. د سرجاني ټاون پولیس وایي نن سهار هم د هب ډیم سره نږدې د دوه بلوچانو مړي دوی ته ترلاسه شوي دي. د بلوچستان په چمن کې په ریلوې سټېشن یوه چاودنه شوې ده. په سیمه کې پولیس چارواکي وایي چې په چاودنه کې یو تن وژل شوی دی او تر لسو زیات ژوبل دي. د چارواکو په خبره دغه چاودنه هغه وخت وشوه کله چې چمن نه کوټې ته ریلګاډي روان وو. مړي او ټول ټپیان د چمن سیویل هسپتال ته وړل شوي دي چې تر هغه وروسته هغه ټپیان چې حالت یې د اندېښنې وړ وو کوټې ته وړل کیږي. سباله په پاکستان کې د صوبایي او قومي اسمبلی په یو سلويخ سوکو زمینی انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په دې لړکې ټولې تیاریاں سر ته رسولې دي. په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف او د مخالفو ګوندونو عوامي نیشنل پارټي او جمعیت العلماء اسلام ترمنځ د قومي اسمبلی په څلورو چوکو او د صوبایي اسمبلی په څلورو سیټونو سخته مقابله کیدونکې ده. د خیبر پختونخوا د انتخابي کمیشن ویان سهیل احمد نن مشال ریډیو ته د انتخاباتو په اړه وویل
الیکشن جو دے نو دا سحر اتو بجو نواخلے تر مازیگر یعنی مقام پینزو بجو پوری پولنگ وی کم کسان چیز پولنگ سٹیشن کے دل لوی او اغی دا ٹائم نا اغی نا ٹائم تیر شوی یعنی دا پینزو بجو نو رسو دا اغی تبا دا ووٹ دا استعمال حق ہوئی.
زمینی انتخابات د ان ای یو پېښور، ان ای پنځم نوخار، ان ای دیارلسم سوابه او ان ای اوه ویشتم لکی مروت کې کېدونکي دي. د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وای پاکستان ته به د افغان ولسمشر د سفر پر وخت یو بل یو ځل بیا له هغه واد څخه د یو شمېر طالب بندي مشرانو د خلاصون غوښتنه کوي. د دې شورا بیان مولوي شهزاده شاهد چهارشنبه پر ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د دوی په ایجنډا کې د ځینو بندي طالب مشرانو نمونه شامل دي. نوموړي د پاکستان له نوي حکومت غواړي چې د سولې او همکارو په اړه ژمنې په رښتینې توګه عملي کړي. تمه کېږي چې ولسمشر حامد کرزي به د رواني اګست میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته سفر وکړي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ننګرهار په خیوه ولسوالۍ کې 14 سلورو سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبله واوړله. د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالزی وایي چې نن سهار خواوشه 10 بجې د خیوه ولسوالۍ د شګي سیمه کې د سړک غاړې 14 له امله 2 تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي او د 2 سیمه ییزو پولیسو په ګډون یو ښځه ټپي شوې. دی وایي چې د پېښې په تړاو تر دې دمه څوک نه دي نیول شوي او پېښې پر کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ به راتلونکي میاشت په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما سره خبرې اترې کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې سوزان رایس نهایي په ورځ خپل هندي هم منصب شیف شنکر مینن سره تر خبرو اترو وروسته په 28 ستمبر د منموهن سنگ او د اوباما تر منځ د کېدونکو ملاقات پلانونه اعلان کړل. هند د امریکا لخوا تر فشار لاندې دی چې په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان د وتلو تیاری کوي په سیمه کې د امن لپاره د پاکستان سره کشالي هواري کړي. د شام حکومت مخالفینو یاغیانو هغه داوی ردوي چې حکومتي قواو د دمشق خواوشه د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د یوې حمله په وخت کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. د شام سرکاري ټي وي ویلي دي چې په دغو رپورټونو کې هیڅ صداقت نشته چې حکومتي ځواکونو د شورو په ورځ د زهرجن ګیس لرونکو راکټو استعمال کړي. په شام کې د بشري حقونو د جاج اخیستلو لندن میشتې ادارې ویلي چې د کیمیاوي وسلو د استعمال سره په درجنونو ولسي وګړي وژل شوي دي او د اتوار په ورځ شام ته رسیدلي د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د ماهرینو ډلې باندې غږ کړي چې د پېښې تفتیش وکړي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مول ملي حمیرزاده څخه اورید په دې ګړه کې د نورو رپورټونو تر څنګ د رپورټونو دروړو. امریکا د پېښور په گنج کې په یوې مدرسې د ترهګرو سره د تړاو د تورونو له وجې مالي بندیزونه لګولي. خو د دې مدرسې محتمم دا تورونه ردی.
د مدرسې نه چې کوم طالبان فارغ شوي دي هغوی څه تنظیمي سرګرمیان یا نور د شاګردانو کې تعلق نه ساتي.
بلوچستان کې له 1 لک کیلو څخه ډیر 14 مواد نیول شوي دي او له کراچۍ څخه د 4 لادرکړو شوو بلوچانو د منډل کې دروستو د بلوچانو د حقونو لپاره یو کارکونکي وای چې خفیه ادارو وس خپل د تشدد ځایونه کراچۍ ته لګولي.
مخکې تربت بلوچستان تربت کې د دوی ټارچر سیلونه وي اوس کراچی کې دوی تفتیشي ځایونه ټارچر سیلونه کراچی کې د دوی مخکې مو اوس دلې اوس پورته.
د افغانستان د استخباراتو د ادارې په خوانی مشر امر الله صالح وای پاکستان د سولې پاړه بیلابیلو ډلو سره نه بلکې د افغان حکومت سره خبرې وکړي.
د پاکستان اوسنۍ استراتیژي هغه ده چې دوی غواړي دولت سره خبره ونه کړي، افغانستان په ډلو وویشل شي. دا حسم شیطانی حسه دی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو. د مشال ترنا لاندې بحث هم شته. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. مشال ریډیو اور خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم امدا اوس خبريږي. تاسو ته تصویر درشي. د امریکا مالی وزارت د پېښور په گنج کې په یو مدرسه باندې مالی بندیزونه لګول دي ځکه چې دوی تور لګی چې د جامع علوم القرآن والحدیث په نامه دغه مدرسه د طالبانو القاعده او لشکرې طیبه غونډې تر هغه ډلو سره تړاو لري او هغه ته مرسته برابری. خو دغه مدرسې دا تور نه رد کړی دي. زموږ همکار شبیر جان په رپورت لري.
دا پیښور خر دننه گنج سیمه کې د گنج مدرسې په نوم یادیدونکې مدرسه جامع تعلیم القرآن والحدیث انتظام چلوونکې شیرعالم حجی مشال لیډو ته وویل چې دا لګول شوی تورونه بې ځایه او بې بنیاد دي.
یو سره وی دا دشتګرد دا چې ګټه یاري بنا کې راځي کنه ثبوت ورکې کم ځای کې تشه
دي. دوی زیاته کړه چې کم کس دوی ترهګر اعلان کړی دی. شیخ امین الله هغه دلته کې یو استاد په هیڅ خودنه کوله او اوس یې دا مدرسه پریښود ده او دوی د پته نشته چې هغه چرته دی.
خو یو عالم دی مخکې دلته و دلته خطبات کول او خطبه ورکول په خبره پوه شي. اوس نشته دی تقریبا اته میاشتې کېږي د تبلیغ په سلسله کې وتلی دی چې کم ځای کې تبلیغ کوي چاته دی کم ځای کې دی او کم ځای کې هغه پته مونږ ته نشته.
د مدرسې مشر استاد چې دغلته کې دیني زده کړې کوي. یا ناظم محمد ابراهیم مشال لیډو ته ویل چې چا ته هم څه قسمه شک وي چې دې مدرسه کې د ترهګرو تربیه کیږي یا دلته ترهګر سبق وایي یا دوی د هغې مرستې کوي، نو دلته دې راشي او پوره کتنه دې وکړي.
موږ بیا ټولې دنیا ته دا خبره کوو چې راشي زموږ د مدرسه وګورئ، دې کې تاسو ته کوم قسمه خبره ناجایز کاری موږ ته وښیوئ.
په دغه مدرسه کې زده کړه ترلاسه کوونکي او زده کوونکي قاری سعید چې د تیرو لسو کالو راسې دلته کې دین زده کړه کوي وایي
په دې لس کالو په دوران کې موږ هیڅ قسم په دې مدرسه کې داسې سرګرمۍ نه دي لیدلې چې هغه د دې حکومت خلاف او یا د دې ملک د دهشتګردۍ سره تعلق لري. صرف دلته د قرآن او سنت درس کېږي او استادان دي او طالب علمان دي، د دې پاکستان طالب علمان دي.
یادونه وړ ده چې په 2009 کې د متحده قومونو او امریکې لخوا په شیخ امین الله چې دغه مدرسې کې خودنه کوله ترهګر ګرځولې شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو، د بلوچستان په سرکار کړه کې امنیتي ځواکونه وایي چې په یو ګودام کې تر 1,00,000 کیلوګرام زیات چاودیدونکي توکي نیولي دي. د ملیشو ځواکونو یو کمانډنټ کرنل مقبول په خبره ده د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو زیات نیول شوي چاودیدونکي توکي دي. دغه په وینا کې د شهید دغه ګودام د یو داسې فیکټري حیثیت لرو چې له اغزه خلکو کولی شو په پیسو باندې د خپل خوخه چاودیدونکو مواد واخلي. خدای نور ناصر پی رپورټ لري.
په کوټه کې امنیتي ځواکونه ادعا کوي په ښار او صوبه کې د ترهګرۍ لویې منصوبې ناکامه کړې او د سلهاو انسانانو ژوند یې ژغورلی. د دې ښار په نوې اډه کې امنیتي ځواکونو د سې شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه له یوه ګودامه تر 1,00,000 کیلوګرامه زیات چاودیدونکي توکي نیولي. د ځواکونو په خبره دا چاودیدونکي توکي چې د ځانمرګو بریدونو په شمول د ترهګرۍ په نورو پیښو کې کارول کېدل، ورسره یې 8 تنه هم نیولي چې نامعلوم ځای ته یې منتقل کړي او د دوی په خبره ورڅخه یې پلټنې پیل کړي دي. د ملیشا ځواکونو یو مشر کرنل مقبول له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل کېدلی سي چې همدا د چاودیدونکو توکیو د جوړولو یو کارخانه وي.
اول خو به دا وایم چې زما د معلوماتو مطابق سره په پاکستان په تاریخ کې دونه زیات اکسپلوسیو مټیریل مخکې چری گیر شوی نه دي. نو الله تعالی دې شکر ادا کوم چې کوټه خار او پوره بلوچستان الله تعالی د یو ډیر لوی افات نه بچ کړه. دا هم کې دي چې دا چې کوم بالکل یو کارخانه دی جوړ کړی، که تاسو نو ګوري بالکل مشینونه او ټول سیزونه دی تل کې خې دي چې دا پرووایډر دی، دوی پیسې اخلي او سیز ولا ورکړي.
د کرنل مقبول په خبره پانی ول سب یو چاودونکو توکو کې 0.5 کیلوګرام پوتاشیم کلورایډ، 25,000 کیلوګرام امونیم کلورایډ، 40,000 لاسي جوړ سوي چاودونکو توکي او الومینیم شامل دي. د نوې اډې په دې ګودام کې چیرې چې چاودیدونکو توکي نیول سوي، یو شمیر موټرې هم ولاړې وي چې د مقبول په خبره دا به تر وخت مخکې خبروي چې همدا موټرې په ځانمرګي بریدونو کې کارول کېده او کنه.
دې ټیم کې دلته کې کتا سو ګوري د ټرک هم ولاړ دی، دوه درې ګاډي دی هم ولاړ دي، دنم ګاډي ولاړ دي. زه دې ټیم کې دا خبره نشم کولای چې دا ګاډي به د اکسپلوسیو د پاره استعمالېدل. دا چې تفتیش مونږ کو کمپلیټ شي نو هغه کې دي شي د کده دي ګاډي پوره
په داسې حال کې چې ملیشا ځواکونو تر دې یوه ورځ وړاندې هم په همیاد سیمه کې د 80,000 کیلوګرام چاودیدونکو توکیو د نیولو ادعا کړې وه. له کرنل مقبول څخه مې وپوښتل چې آیا په کوټه کې همداسې نور ځایونه هم شته چې په کې په دومره زیات تعداد کې چاودیدونکي توکي موجود وي؟ نموړیه په جواب کې وویل
دا خو د دوو فورسز مقابلې دي، یو هغه فورسز چې غام نامان تباکي خرابوي او بل هغه فورسز چې نامان قائم ساتنه غواړي. زه د مشال ریډیو ته درخواست کوم د دې په واسطه سره بده د کوټه خلکو ته خاص کروم چې دا د اف سی کار صرف نه دی، دا د پولیس کار صرف نه دی، دا د ګورنمنت کار نه دی. صرف مونږ ټول کوټه یو یو کس دا به مونږ یو ځای کیږو، مونږ اراده وکړو چې زموږ په علاقه کې، زموږ په محله کې، زموږ په مالت کې کم کسان چې دی چې هغه مشکوک حرکات کوي، دا هغه کور ته څوک زیرازي، هغه زمونږه یو یو صفر یو دا زمونږه د کنټرول نمبر دی، هغه ته موږ اطلاع راکړي او دغه کسان چې دی مونږه گیر کو، هغه محلې ته، هغه مالت ته فائدہ ورسی او پوره کوټه ته فائدہ ورسی.
امنیتی ځواکونه واجی د صوبې په سر شار کوټه کې روان کال په هزارا ټاون او علمدار سړک باندې بریدونو کې ورته چاودیدونکو توکي کارول سی وو چې لدی چاودیدونکو توکي څخه د هزارا ټاون د هغې چاودنې په تیر چې په کې 800 کیلوګرام چاودیدونکو توکي کارول سی وو شاوخوا 108 بریدونه کېدلې سوای. د ویل ورده چې په کوټه کې ورستۍ باندې چاودنه تر کم کې اختر یو ورځ مخکې د دې شار په پولیسو سوي وو چې په کې تر ډیر زیات پولیس سرتیري وجل سی وو. د دې ځانمرګ برید مسؤلیت وسلوالې ډلې لشکري جنگوي قبول کړی وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل خاطر
افغانان شو به شک چوه
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
مسلسل کلمې ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرس په د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال رډیو ته غوږی د مشال ترنا لاندې بحث تاسو د دې ګړې په نیمایي برخه کې نشر کو او نن پکې موضوع دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات او د افغانستان په وړاندې د ترګرې د جګړې په وړاندې د پاکستان پالیسی په دې اړه به تاسو د باسوړن کې کوم تاسو رپورت وړاندې کو. ل کراچۍ څخه الته چارواکي وایي چې کراچۍ څخه څلور بلوچستان په تیر دوه ورځو کې د څلور هغه بلوچستان مړی مندل شوې دي چې لا درک کړل شوی وو او د بلوچستان د فعالینو په وینا د هغوی د بشري حقونو پر د کارکوونکو په وینا د خفیه ادارو لخوا او رکل شوی وو د دوی مړی وس مندل شوی دي. ظفر کریمی په رپورت لري.
د کراچۍ پولیس وای د سې شنبه یا نه په ورځ د خار لنادرن بای پاس سره نږدې لیوې دشتې څخه ورته د دوو بلوچانو مړی په لاس ورغلی دي. د ورنګ ټاون ایس پی چودری اسد 13 شپه له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي وجل شوی دواړه کسان د بلوچستان صوبې د تربت د سیمې استوګن دي. د هغه په وینا د دواړو مړو لجیبونو څخه دوی ته پرچې په لاس ورغلی چې پرې د دوی نمونه او پتی لیک دي.
ایک نام رمضان ہے، ایک نام
ہے وفات. دے وای دوی کی دیوت نوم رمضان دے او دبل نوم غفار دے او دوی دواڑا دلا پتہ کسانو ل جملے چخو د سرجانی ٹاون پولیس وای نن یعنی د چار شنبے په سحر هم د دو نورو بلوچانو مڑی دوی ته پلاس ورغلی دی. د دوی په خبره وجل شوی کسان حاجی عبدالرزاق او پټان نومیږي او دوی د بلوچستان د هب د سیمې استوګن دي. د وجل شوی حاجی عبدالرزاق بلوچ وراره اشوبی بلوچ نن سهار مشال رډیو ته ویلي دي چې د هغه تر د بلوچۍ د توار په نامه د ورځپاڼي ایډیټر وو او هغه د کراچۍ له لیارې سیمې څخه د مارچ په 14 نیټه تختول شوی وو. د ورکو شوو بلوچانو د پاره د چلیدونکو تحریک مرستیال مشر عبدالقدیر بلوچ وای د دې نه مخکې هم د کراچۍ د سرجانی ټاون نادرن بای پاس او لخوا او شاسمو څخه د ورکوشو او بلوچانو مړی وخت په وخت مندل شوی دی. نو موړی زیاته کړه وس د بلوچستان ترڅنګ له کراچۍ څخه هم د بلوچو د تختونی او د مړو د مندنې سلسله تیز شوې ده او د روان کال د شروع را هسه په کراچۍ کې هم د ورکو بلوچو په لسګونو مړی مندل شوی دی.
مخکې تربت بلوچستان تربت کې د دوی ټارچر سیلونه وی اوس الته دوی بیریجی کې دانه د کې ټارچر سیلونه باندې حمله وسی هغه وجہ سره اوس کراچی کې دوی تفتیشی ځایونه ټارچر سیلونه کراچی کې د دوی مخکمو اوس دلی اوس پورته کې هغه ځای سره فټ یو په یو ذریعہ دوی رسی دلته او دلی تفتیش کوي او دلته شهید کوي یا مسخ لاشونه کوي بیا تاس کوي.
د ورکوشو بلوچانو د خوشی کولو لپاره د چلیدونکو تحریک مرستیال مشر قدیر بلوچ کسهم د دغه ټولو پیښو تور د پاکستان په استخباراتي ادارو او ایف سی ځواکونه لګوي خو یادو ادارو تل دغه تورونه رد کړی دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اردوګ تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم شته. پاکستان کې به سبا زمینی انتخابات کیږي. په دې انتخاباتو کې به لګ تر لګه په یو څلو خلکو باندې پټول پاکستان کې انتخابات کیږي او دا به معلومیږي چې څوک په دغه انتخاباتو کې بریالی کیږي. په دیړه باندې زمونږ همکار سراج ظهیر دا رپورټ وکړ.
د پاکستان د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه د زیارت په ورځ به د ټول ملک په 33 ضلعو کې په یو څلوېښت صوبایي او کامی حلقو باندې ضمنی ټول ټاکنې کیږي چې پکې 45 کامی او 26 صوبایي حلقې شامل دي. د الیکشن کمیشن په وینا چې ټول پاکستان کې د پرامن ټول ټاکنو لپاره به 40,000 سیکورټي اهلکاران ولاړ وي. اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید علم مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د پاکستان په 22 حلقو باندې ضمنی ټول ټاکنی کول وو، خو په یوې حلقه ان ای 25 باندې د امنیت د مسلې له وجې اوټونه وزنډول شو.
په ان ای 25 ډی ای خان کم ټانک کې زنګ الیکشن ملتوی شوی دی. دا غي مین وجه دا و چې موږ ته مخکې نوم رپورټ شو چې الته سو ټیرریسټ دي نو هغه حمله کولی شي، او دا غي د وجې نه الته الیکشن کې ډیر زیات نقصان اندیشه ده.
نو موري د زمینی ټول ټاکنو لپاره د حفاظتي اقداماتو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
آرمی په زیاتر حساسو پونکشن باندې تعینات شوي ده، او پای کې ټوټل وز نه دي نو وز زرا او لستیا. نو په دې کې د 2000 پورې انتهایی حساس کړی دي. په هغه باندې به د 15 نوالا د 20 پورې کسان د آرمی او رینجر ایف سی پولیس تعینات کیږي. داسې څه 2500 حساس دي، په هغه باندې به هم څو د لسو کسانو پورې کم از کم پولیس افسران رینجر ایف سی وري، او چې کم نارمل دي نو په هغه باندې به هم 15 کسان خامخا پولیس والا موجود دي.
د ذکر وړ ده چې د راپورونو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د وټونو لوجې د پولیو مهم ځنډولې شوې دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملال یوسفزۍ چې د طالبانو په لاس زخمی شوې وه، هغې ته په آیرلینډ کې یو نړیوال امن ایوارډ ورکړل شوی دی. ملال دغه موقع باندې په غونډه کې خبرې هم کړې دي. تفصیل به له مجید بابر څخه واورو.
برطانوی وسپانی ټیلیګراف په خپل نننۍ شماره کې ملالې یوسفزۍ ته په آیرلینډ کې د ټیمپرری نړیوال امن ایوارډ ورکولو خبر راخسته دی. وسپانی دیاتوی چې هغه ملالې ته دغه ایوارډ د هغې د لوړې حوصلې او مړانې لپاره ورکړل شو چې تیر کال پاکستانی طالبانو په سوات کې هغه وخت په سر ویشتې وه چې کله د سکول نه کور ته روانه وه. د دغه امن ایوارډ ترلاسه کولو نه پس په ټیمپرری کې د دغه امن ایوارډ د غونډې 200 ګډونوالو ته د وینا پر مهال ملالې د نړۍ ټولو حکومتونو باندې غږ وکړ چې په خپلو هیوادونو کې دی د ښځو او ماشومانو سره د امتیازي سلوک په قوانینو کې بدلون راولي. ملالې یو وار بیا په نړۍ غږ وکړ چې زه غواړم چې نړیوال مې د هغې جنۍ په توګه یاد نه ساتي چې طالبانو ویشتې وه، بلکې نړۍ مې د تعلیم د پرمختګ او د بنیادي حقونو خوندي کولو د مبارزې په توګه یاد وساتي. دغې غونډې ته د ټیمپرری امن کنونشن سیکرټري جنرل مارټن کوین د وینا پر مهال وویل چې د دوی اداره د ملالې ډېره مشکوره ده چې د امن دا ایوارډ یې قبول کړو. هغه زیاته کړه چې د پاکستان پخوانی وژل شوی وزیر اعظم بېنظیر بټو په شمول اوس ملاله د هغو قابل قدر شخصیتونو په فهرست کې شامل شوا چې دغه ایوارډ ورته ورکړل شوی و. ورسپانه لیکي چې د تیر کال په اکتوبر کې په سوات کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ویشتو نه پس ملاله بیا د علاج لپاره برتانیې ته یوړل شوه. اوس یې حالت ډېر ښه دی او په برتانیې کې سکول ته بیا روانه شوې ده. خو دې سره سره هغې په ټوله نړۍ کې د جینکو د تعلیم د پرمختګ کمپاین هم شروع کړی دی. په آیرلینډ کې د پلان آیرلینډ په نوم یو اداره د دغه کمپاین مشري کوي. د دغه ادارې مشر مایک مینفیلد ورسپانه ته ویلي دي چې د ملالې خبرو په ټوله نړۍ کې په لکونو خلک متاثره کړي دي. ښاغلی مینفیلد وایي چې ملالا یو غیر معمولی بهادره جنۍ ده. د هغې د بهادرۍ تر ټولو لوی ثبوت دا دی چې کله مرګ سره هم مخامخ شوه نو د چوپ پاتې کېدو نه انکار وکړو او همت یې بای نه للو. خو مینسفیلد زیاتوي چې موږ له په نړۍ کې نورې هغه ملالې نه دي هیرول په کار کوم چې دا مهال د امتیازي سلوک ښکار دي، او کله د تشدد په ذریعه او کله د نقصاندېه روایاتو له وجې د زده کړو نه منع کول کېږي. ټیمپرری امن ایوارډ په کال 1978 کې پیل شوی و او د بېنظیر بټو په شمول د امریکا د خارجه چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن، سونیا ګاندي، بل کلینټن، میخایل ګورباچوف او نیلسن منډیلا ته هم ورکړل شوی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډېره سخت راغلي تیر یا هر څه کې
یو څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، تاسو به په دغه نننی بحث کې د پاکستان د افغانستان په خوا باندې د پاکستان د پالیسۍ په اړه اورئ. خو په دې اړه تاسو یو مرکه درورو، د افغانستان د ملي امنیت یا د استخباراتو د ادارې پخوانی رئیس پخوانی مشر امرالله صالح سره زموږ همکار مرکه کړې. راځئ چې دا وره
صالح سره تاسو وویل چې افغانستان اوس یو په ستراتیجیک بند کې پاتې دی، تاسو دا لږ تشریح کړئ. دا معنا څه ته دی؟
معنا دې ده چې هغه تعریف شوی دشمن چې پخوا طالبان وو، او اوس امریکایان غواړي چې طالبانو سره خبرې وکړي، او د دوی د ماتېدو خبره په منځ کې نشته. د نظامي له لحاظ دې ته وایي ستراتیجیک بند.
څه فکر کوي چې د دې نه د خلاصون لاره څه ده؟
د دې خلاصول لاره ډېر ساده ده، باید دوه کار وسی. موږ او تاسو پوهیږو چې طالبانو هغه پټنځایونه ټول په پاکستان کې دي، او پاکستان یوازنی ملک دی چې طالبانو ته ملاتړ کوي. اوس پر پاکستان باید فشار واچول سي، او دوهم دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نور هم پیاوړي شي، تر څو چې طالبان د نظامی فشار لاندې د افغانستان اساسي قانون ومني، او د ټاکنې له لارې ځان دپاره په افغانستان سیاست کې یو ځای پیدا کړي، نه دا چې د ټوپک له لارې.
تاسو چې د پاکستان په اړه کوم فکر لرئ چې پاکستان د افغانستان د جنگ یو اساسي اړخ ته او هلته پټن ځایونه دي، دا اساسي افغانستان کې د جنگ دوام خبره ده، نو تاسو په دې توانیږئ چې د افغانستان ټول سیاسي کړۍ سره متحد کړئ په یو خلاف کې چې هغوی د پاکستان په خلاف ودرېږي، د پاکستان د مداخله
تر څو چې د دشمن تعریف په منځ کې ده؟ موږ ټول د یو دریسه خبر خمانې، هغه دا دی چې د افغانستان اساسي قانون باید وساتل شي، دغه دموکراتیک نظام چې دی سره له دې چې نیمګړتیاي پکښې شته، د دې نام باید ساتنه وشي. که طالبان غواړي چې د افغانستان په ټولنه او د قدرت په بنسټو کې برخه اخلي، باید توپک په مځکه کښېږدي، او له خبرې اترې دغه زیګزاګ خبرې اترې چې دوی غواړي له قطر له لارې وکړي، یا باید دوی د افغانستان دولت سره خبره وکړي. په دې خاطر چې د پاکستان اوسنۍ ستراتیژي هغه ده چې دوی غواړي دولت سره خبره ونه کړي، افغانستان په ډلو وویشل شي، بیا دوی د هر یو ډلې سره جلا جلا خبره وکړي چې هغه د افغانستان یووالی دپاره او د افغانستان د دولت دپاره نه یوازې چې زموږ په ګټه نه ده، هغه فاجعه هم ده.
په دې ورستیو کې پاکستان کوشش کړی چې پخوانی شمالي ائتلاف د ځینې غړو سره خبرې وکړي، ځان ورنږدې کړي. دې هڅو تاسو په څه نظر ګوري؟
دا هم شیطانی هڅه دي، د غم په ترشا کوم خاص نیت او ښه نیت نشته. دوی غواړي چې بیا هم د افغانستان په ډلو وویشل شي، هر یو ډلې سره جلا جلا خبرې وکړي. که پاکستان پر اختیام ښې هیلې لري او ښې نیت لري، باید دوی افغانستان دولت سره بنسټیز خبره وکړي. دا ډلې څه معنا؟ موږ ټول د یو خاورې اتباع یو، او افغانستان دولت لري. دا چې موږ سیاسي اختلافات لرو، هغه خو په هر ملک کې ده، او د ملک په سرنوشت باندې ډلو دا اجازه نه لري چې بل دولت سره خبرې وکړي. او د پاکستان دغه دریز ډیر شیطانی او جاسوسي دریز ده، په دې کې ښه نیت نشته.
په افغانستان کې د قدرت د تمرکز خلاف یې، د دې سره تاسو په افغانستان کې فدرالي سیستم هم نه غواړي، تاسو افغانستان ته څنګه
سیاسي ائتلافونو هغه راچ په کابل کې جوړ شوی دا دوی یو ګډه پروګرام لري. زه د هغه شورا غړی یم، د دوی د پروګرامونو ملاتړ کوم. زما برخه او ونډه په دغه کانفرنس کې یوازې د امنیتي ستونزو په حقله خبرې کول وو. زما دریز د افغانستان د نظام په حقله چې څه ډول نظام باید موږ ولرو، زه په خپل تعهداتو کې په هغه تعهدات چې زه په هغه لاسلیک کړی یم، په هغه اوس هم زه ولاړ یم.
هغه څه شی دی؟
هغه فدرالي سیستم نه دی، هغه پارلماني سیستم ده چې افغانستان پرته لدې چې سرغړونه وشي یا خدای ناخواسته د قانون اساسي تخطی وشي، باید له قانوني لارې په قانون کې سه اصلاحات باید مجرا ورو او د افغانستان نظام پارلماني شي. پارلماني په دې معنی چې د رئیس جمهور نه لاندې یو سړی باید وي چې خلکو ته ځواب ورکړي دغه ورځنۍ مسایلو په حق لکه اوس افغانستان خلک د مستقیم شکل ولسمشر سره لاسلسی نه لري او دا یو ډېر غټه ستونزه ده.
پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو د خبرونو د لنډیز وخت دی. ملیحا مرزاده بیرته وړاندې کوي او دا غین روسته تاسو د مشال ترنا لاندې بحث اوریدل شي. عبدالحی کاکړی کوربه دی.
د امریکا لخوا د پېښور په ګنسیمه کې د جامع علوم القرآن الحدیث په نوم مدرسه باندې د طالبانو القاعده لشکر طیبه او نورو وسوالو ډلو سره د مرستو په تور مالی بندیزونه لګیدلی دي. د امریکا د خزانې د محکمې لخوا د تېرې نهې په ورځ په بیان کې ویل شوي د پېښور ګنج مدرسه د وسوالو طالبانو سره مالی مرسته کوي. د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر سراج الحق وایي په دغه مدرسه کې داسې هیڅ کارونه نه کیږي او دغه مدرسې هم د امریکا دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان امنیتي سرچینې وایي تېره شپه په کوټه کې په یو چاپه کې د بمونو جوړولو تر یو لکو کیلوګرام پورې چاودیدونکي ټوکی نیولي او اته کسان یې گرفتار کړی دي. په کراچۍ کې پرون راهیسې د سلورو ورکو بلوچانو مړی موندل شوی دی. د کراچۍ پولیس وایي د نهې په ورځ د ښار له نوردن بایپاس سره نږدې له یوې دښتې څخه ورته د دوه بلوچانو مړی په لاس ورغلی دي. د سرجاني ټاون پولیس وایي نن سهار هم د هب ډیم سره نږدې د دوه بلوچانو مړی دوی ته ترلاسه شوی دي. سبا له په پاکستان کې د صوبایي او قومي اسمبلیو په یو سلویخ سوخو زمینی انتخابات ترسره کیږي. په دې لړ کې د پاکستان الیکشن کمیشن ټولې تیاریاں سرته رسولې دي او حکومت د حساس سیمو سکیورټی هم سخته کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي پاکستان ته به د افغان ولسمشر د سفر په وخت یو ځل بیا له هغه هیواد څخه د یو شمېر طالب بندي مشرانو د خلاصون غوښتنه وکړي. د ننګرهار په خیوې ولسوالۍ کې 14 سلور سیمه ییز پولیس وژلي دي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ به راتلونکي میاشت په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره خبرې اترې کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس په 20 ستمبر د منموهن سنگ او د اوباما ترمنځ کېدونکي ملاقات پلانونه اعلان کړل. شام حکومت مخالفی ډلې د فعالینو حق دعوی رد کړي چې حکومتي ځواکونو د دمشق او شاد یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بمباری په وخت زهرجن ګاز استعمال کړي او په درجنونو کسانی وژلي دي. د مشال ترنو لاندې
د مشال تورانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. پاکستان او افغانستان یو ځل بیا هڅې شروع کړي چې خپلې خرابې اړیکې بیرته روغې کړي. په پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې نوی حکومت جوړ شوی دی او هم د نوموړي په بلنه د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د روانې میاشتې په پای کې د پاکستان سفر ترسره کوي. خو تېره ورځ هیوادوالو ته په خپله لومړنۍ وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل پاکستان باید خپل افغان پالیسی ته لسره کتنه وکړي. ځینې کارپوهانو دې ته په مثبته سترګې کتلې دي. پښتنه دا ده چې پاکستان او افغانستان خپل اړیکې په نوي بنیادونو رغول غواړي او کنه. دا او سره نورې پښتنې په مشال ترانا لاندې بحث کې راپورته کوو او ځوابو یې. په دې بحث کې به را سره د کابل پوهنتون د سیاسياتو استاد نصرالله ستانکزی صاحب او هم په اسلام آباد کې میشت د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر صاحب او په اسلام آباد کې میشت د سیاسي چارو کارپوه امل خټک صاحب. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې نصرالله ستانکزی صاحب او ایاز وزیر صاحب دواړه دي. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی کوم. خوشحال اوسئ سنگزی صاحب او ایاز وزیر صاحب. تر دې لمخه چې زه له تاسو دواړو څخه پوښتنه وکم، زه به یو ځل تاسو ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف هیوادوالو ته کړې خبرې چې افغان پالیسی بدلول غواړي یا ورته کتنه کول غواړي، د هغه یو ژغ درته واورم بیا به پوښتنه وکم.
ہمیں افغانستان کے حوالے سے بھی نئے سرے سے غور کرنا ہوگا. ہمیں ایک ایسی حکمت عملی بنانا ہوگی جس سے دنیا بھر میں پاکستان ایک نئے تابناک چہرے کے ساتھ پہچانا جائے.
نواز شریف ویل چې موږ ته پکار دی د افغانستان پالیسی ته بل سره کتنه کوو او پکار دی داسې حکمت عملی خپل کړو چې په دنیا کې مو نوم شي سي. او نو دلته ستانکسي صاحب زه تاسو ته راځم د پاکستان دغه وزیر اعظم وینا به یقینا په افغانستان کې اوریدول سوي او تاسو به موریدلی وي. د ده په تقریر کې چې ډیر کارپوهان په پاکستان کې د تقریر چیړي یو خبره دا شادي چې دا ډیره نوې خبره وکړه. آیا پرشتام په افغانستان کې ودی ته په دې سترګو وکتل شو؟
دا یقیني خبره ده چې د پاکستان په سیاست کې مثبت بدلون، هر مثبت بدلون د افغانستان په اوضاع او د افغانستان په حالات باندې خپل تاثیرات لري او کله چې آلت سیاستونه او پالیسیګان د افغانستان په ګټه نه وي په طبیعي ډول په افغانستان خپل ناوړه او منفي تاثیرات لري. زه یې لمنم چې کچېری نواز شریف دا خبره وکړی چې د افغانستان په ارتباط نوې پالیسي رامنځته کړي، یو ټیکې ته وایم چې په پخوانیو پالیسیو باندې نظر نه کول دا به ښه وي چې له سره پالیسي جوړه شي. فقط د پخوانیو پالیسیو ریویو یا تکرارېدل یا ځینې ټکي تغییرات دا بیا یو نوې پالیسي زه نه ګڼم چې شکلي لحاظ څه تغییرات تکرارول یا نورې پرېږدي. په دې اساس زه فکر کوم که چیرې د افغانستان د واقعیتونو او د اوسني پاکستان د واقعیتونو او په سیمه کې د تحولاتو په نړیواله کچه د افغانستان او اسلام‌آباد د اړیکو تر په پام کې درلودلو سره دا پالیسي جوړه شي، یقینا د افغانانو د پام وړ وي. ما هغه شی چې تر اوسه په کابل کې ډېر څېړونکي ډېر کارپوهان ورته په شک وړي هغه دا ده چې دا ډول ویناوي په مختلفو زمانو کې مختلف نور مشرانو هم کړی دي. هغه بدلون چې دلته کابل خلک یا کابل روشن فکران مجموع کې افغانستان وړي هغه دي. مهرباني وزیر اعظم نواز شریف وایي مثبت بدلون راشي او لکه چې مخکې مې
مقصد د لفظونو تر حد پورې د بدلون دی کنه تاسو چوینې چې پاکستان په سکیورټی اسټابلیشمنت کې او د پاکستان پولیسي حکومت کې د یو نوې پالیسی پاک لباندې خبره کیږي؟
ګوره چې یو څو حقایق ته وګورو نو داسې نهده ښکاري چې شاید په دوی چې څه الفاظ ته استعمال کړل د هغه نه مقصد دی چې هغه په صحیح معنو کې مخ پشا بوزي. که وګورو نو دوی په الیکشن نه مخکې ښه په ډاګه وې، په ښکاره وې، څو څو واره وې چې دا د افغانستان باره کې پالیسي یا واره ټیرر باندې د بوز پالیسي چې دا صحیح نه ده، د دې صحیح سمت صحیح تعین پکار دی. او بلورنۍ د وزیر داخله چې په قومي اسمبلی کې کوم تقریر وکړ هغه راواخل نو هغه په ډاګه وویل چې دا کوم جنگ چې و دا زموږ جنگ نه و، دا په موږ باندې چا راواړوه خو اوس په کې شاخ کې و، ځان به په څه طریقه ځنه وباسو چې په دا معاملات شکو. او دویمه خبره کاته دی سرتاج عزیز صاحب و اطلاق تا وګوره چې هغه کابل ته لاړی او محترم کرزی صاحب ته دعوت ورته چې راشي نواز شریف سره د اړیکې سمې کړي. نه په داسې وخت کې اوس چې د پاکستان او د افغانستان تعلقات ډېر خراب شوي وو، خاص کر کرزی صاحب خو په ډاګه وي چې دا مشکلات ټول تقریبا دا هغه طرف ناراضي. نو ا ویزت هم زما اطلاع مطابق د ډیرو خلکو خوښ نه و چې دا رنگ ویزت ته وشي، خو بیا هم نواز شریف صاحب و چې نه دا چار تشوی دي دا ویزت به کیږي. زه کرزی صاحب ته دعوت ورکوم چې موږ د خپلې اړیکې سره کو او دا معاملات په صحیح لار بوزو. نو تر دې ځای پورې خو حالات ښه دي، صحیح دي، خو دې ته به زه د افغاني ملګري سره ملګری کېږم په دې کې چې څو پورې په دې کې صحیح مثبت ګامونه اخیستي دي، پورې خو الفاظ ښه دي،
سمدایز وزیر صاحب ډیر مننه ایمل خټک صاحب را سره د ټلیفون په لاندې اسلام آباد څخه د سیاسي چارو کارپوه دی ایمل خټک صاحب تاسو تر کلای کومه ایمل خټک صاحب نصر الله ستانکزی صاحب خبره وکړه او زما خیال ایز وزیر صاحب خبرم تاسو واورید د نواز شریف دا خبره کول چې د افغانستان پالیسی ته بل سره کتنه کول وي تاسو په خیال باندې دا یو نوی مثبت تبدیلی ده کنه یو منفی ده په کوم دغه تاسو ته ګوري
نو زما په خیال باندې خدا یو مثبت تبدیلی ده مثبت تبدیلی او د تبدیلی باندې یو احساس مو پاکستان دنا پاکستان ځایو کې پاکستان خلکو کې د افغانستان مطابق د پاکستان پالیسی روانه اغا پینه دا اغا په نتیجه کې چې د مشکلات زیات شي د شین دي کومای پر کم شي نو دا یو احساس موجود دی او څنګه د بینا ان سوال کې ده الګا دا دا احساس خو ښه او د دې احساس دا کومه لپاره دراپ احساس نه پټ
ایمل خټک سے داستا سوجاغ ستا سوجاغ ډیر خراب دی تاسو کې ټلیفون لګ نږدې کې خولې ته نو ما خل بیا بل راو صفاس یس
ما وینا مطلب داو چې دا مثبت تبدیلی په دې معنا دا چې په پاکستان باندې چې څنګه د دارو کې کوم یو احساس پیدا شي چې دا کومه پالیسی چې روانه ده د دې چې دا نه دانو خاندې دا د دې فائدہ کم دا او د دې
ایمل خټک صاحب تاسو ختم نه تاسو کې خبره ختمه کې بیا به زه مخته پوښتنه کوم تاسو نه بس سمه ده ما وی چې زه دلته په تاسو باندې د امر الله صالح یو ژغ واورم ځکه چې تاسو له خبرې سره ممکنه ده چې هغه څه د پوری تړون خوري هغه به بهرال امر الله صالح د افغانستان د ملي امنیت مشر او هغه سره د مشال همکار ایاز خان مرکه کړې ده نو لاغه پښتل څو چې باید پاکستان په افغانستان کې څه وکړي نو هغه جواب ده
تر څو چې د دشمن تعریف په منځ کې ده موږ ټول د یو دریس خبر خمان یو هغه دا دی چې د افغانستان اساسي قانون باید وساتل شي دغه دموکراتیک نظام چې دی سره له دې چې نیمګړتیاي پکې شته د دې نام باید ساتنه وشي ک طالبان غواړي چې د افغانستان په ټولنه او د قدرت په بنسټو کې برخه اخلي باید توپک په مزکه کې شي او له خبرې اتره دغه زیګزاګ خبرې اتره چې دوی غواړي له قطر له لارې وکړي یا باید دوی د افغانستان دولت سره خبره وکړي په دې خاطر چې د پاکستان اوسنۍ ستراتیژي هغه ده چې دوی غواړي دولت سره خبره ونه کړي افغانستان په ډلو وویشل شي بیا دوی د هر یو ډلې سره جلا جلا خبره وکړي چې هغه د افغانستان یووالي لپاره او د افغانستان د دولت لپاره نه یوازې چې زموږ په ګټه نه ده هغه فاجعه هم ده
امر الله صالح ایاز وزیر صاحب تاسو امر الله صالح واوریدلی یعنی تاسو اوس داسې ښکاری چې په نوې پالیسی کې به ځکه چې نصر الله سانګزی صاحب زه ما پښتنه کول هغه ټلیفون پریسو تاسو ته راځم دغه پښتنه کوم هغه داسې امر الله صالح تاسو واوریدئ پاکستان کې اوس دغه احساس راغلی دی چې پرځای درده چې په افغانستان کې د ډلو ټپلو سره خبره وسی له افغان حکومت سره مستقیما خبره وسی افغان حکومت به سیاسي او افغان حکومت ومنل سي
ګورې د امر صالح صاحب چې کوم خیالات یې هغه د هغوی خپل دي هغه که زه څه نور د دې نه علاوه نشم ویلی چې که دارنګه واقعي پاکستان په دارنګ غوښتی نو بیا به سرتاج عزیز کاله ولتلی یا به نواز شریف کارزي صاحب نه ټلیفون ولیکاوی یا به هغه ته دعوت ولیکاوه چې ته راشه پاکستان نه هغه خو په ډاګه ووی چې په افغانستان کې زموږ یو ډالا نتچ یو ډالا تشا تاخیر لا تر نکو موږ هر چا سره ملګرتیا کوو د افغانانو سره د افغان حکومت سره یا د افغانانو سره موږ ملګرتیا کوو او هغوی چې څرنګه راته وایي نو موږ به هغه رنګ کوشش کوو چې ګامونه واخلو د مشکلات حل کړو نو که فرقې پکې غوښته یا تفریح کې غوښته نو حالات خاص هم کړ کې چلو او آئندہ هم د دې 2014 پورې خو معلومیږي دا سلا دې نه وکړي زما خبره د خدای نه کې صحیح خو معلومیږي خو داسې چې حالات به نور هم په هغه وخت کې کړ کې چن شي نو هغې دپاره په کار چې دا خبرې پرېږدو په یوه بل باندې الزامونه نه لګوو چا څه شوي دي شوي دي آئندہ به کوشش کوو چې د یو بل نقصان کم وکړو بلکې ګټه ته یو ته لاس ورکړو.
ایاز وزیر صاحب ډېره مننه. ایمل خټک صاحب تاسو ایاز وزیر صاحب واورېده، یعنی ستاسو په خیال باندې پاکستان کې زنانه دا احساس راغلی دی لکه کومه پوښتنه چې ما مخکې وکړه چې آیا په افغانستان کې ځکه زه څه وخت زه داسې احساس هم کېږي چې پاکستان له شمالي اتحاد سره هم خبرې کړي دي، طالبان بیا په قطر کې دفتر دی، پاکستان وایي چې د دله لارې څخه دا خبرې اترې تقریبا کېږي، آیا افغان حکومت لیجیټیمیټ جایز مشروع حکومت منلو په حواله باندې په پاکستان کې اوس یو احساس پیدا شوی دی؟ هلو ایمل خټک صاحب تاسو زما غږ درځي؟ زما خیال ایمل خټک صاحب هم ټلیفون لاین پرې شو. بل خبره دلته دا ده ایاز وزیر صاحب، هغه دا چې یعنی څنګه کېدلای شي هغه کمې داسې مشترکه ګټې دي چې پاکستان او افغانستان که حامد کرزی صاحب سفر کوي د پاکستان، هغه کمې داسې مثبت یا هغه بنیادی خبرې دي چې دواړه په دوه اړخیزه یا په میچوال انټرسټ باندې یا په دوه اړخیزه ګټو باندې خپل اړیکې بیرته رغولای شي؟
د پاکستان غوښتم چې دومره پورې کار دی چې دا خواري وکړي، دا کوششونه مخکې نواز شریف کړي وو په خوا دورونو کې چې دی وو صدر اعظم وو چې شمالي اتحاد دا وخت خبره کوم طالبان دا سره یو میز تراولي چې خپل مشکلات په خپل حل کړي. نو زه خدا رنگ وینم چې د نواز شریف به اوس هم دا کوشش وي چې طالبانو مشران او د افغان حکومت مشران په څه طریقه په دې راځي کې چې تاسو خپلې خبرې وکړئ، معاملات تاسو دا تاسو کښېنئ خپل حل راوباسئ، هغه حل کې چې هر څوک منځ ته راولئ، دواړه سره پرې متفق کېږئ، بل څوک قوت راولئ، په هغه کې موږ کار نه لرو، موږ به د هغه قوت ملګرتیا کوو. او دا نه شي پاکستان کولی، ظاهره خبره ده چې یا د یو اړخ ملاتړ وکړي یا د بل اړخ ملاتړ وکړي، دا په ګټه نه ده، ځکه چې تر اوسه پورې مو ولیده چې څه شول په هغه کې پاکستان ته نقصان رسېدلی دی، تکلیف رسېدلی دی. نو پاکستان یو رنګه نیوټرل رول به ادا کوي چې دواړه سره یو ځای کې چې کښېني خپلې خبرې وکړي.
سمه ده، مننه ایاز وزیر صاحب. زه نصرالله سانکزی صاحب بیرته د ټلیفون په لاین باندې سو. نصرالله سانکزی صاحب تاسو ته بیرته هرکلی کوم. مننه نصرالله سانکزی صاحب، تاسو ته به زه د امرالله صالح د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر دی، د هغه یو ژغ درته واورم. مرکم تازه سر کړی ده، همدغه پر بنیادو بیا تاسو څخه پوښتنه کوم، امرالله صالح څه غواړي، یعنی څه وایي چې پاکستان په افغانستان کې پالیسي څنګه ده؟
دا حسم شیطانی حسی دی، د غم په ترشا کوم خاص نیت او ښه نیت نشته. دوی غواړي چې بیا هم د افغانستان په ډلو وویشل شي، هر یو ډلې سره جلا جلا خبرې وکړي. که پاکستان پر اختیا ښې هیلې لري او ښې نیت لري، باید دوی افغانستان دولت سره بنسټیز خبره وکړي. دا ډلې څه معنا؟ موږ ټول د یو خاورې اتباع یو او افغانستان دولت لري. دا چې موږ سیاسي اختلافات لرو هغه خو په هر ملک کې ده، او د ملک په سرنوشت باندې ډلو دا اجازه نه لري چې بل دولت سره خبرې وکړي. او د پاکستان دغه دریز ډیر شیطانی او جاسوسي دریز ده، په دې کې شک نیت نشته.
نصرالله سانکزی صاحب تاسو امرالله صالح صاحب اوریدی، دا د امرالله صالح یا د فکر د سوچ د خبرو د خلکو خبره ده کنه په افغانستان کې عمومي خیال هم دغه څه دی لکه څنګه چې امرالله صالح وایي؟
په افغانستان کې متاسفانه په خوشحالۍ سره
یو شی چې تیرو تجربو ښودلې ده، خصوصا د 15 کلو جګړیزو خونړیزو حالاتو، هغه دا چې په پاکستان کې مختلفو دولتونو تر څنګ پاکستان استخباراتي او انټلیجنس سرویس په افغانستان کې لاسونه درلودلي دي. کله یو ګروپ ملاتړ کوي د بل ګروپ مقابل کې جنګ نیولی ده، او په دغه حالاتو کې د افغانستان د خلکو باور همداسې شوی ده چې پاکستان یوازې په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي او مختلفې ډلې په دې جګړې کې ورداخلوي تر څو له هغه نه ګټه واخلي. عمومي ذهنیت په افغانستان کې متاسفانه د پاکستان په ارتباط همدا ده، لکه چې هغه امرالله صالح ورته اشاره وکړه. زه فکر کوم د پاکستان دولت په کار کې د امرالله صالح وویلي چېرې غواړي چې د افغانستان سره د سیمې ستونزې حل کړي. هغه جګړې چې اوس نه یوازې په افغانستان کې پاتې دي، بلکې پاکستان یې هم نیولی ده، زه په وړاندې یو مثبت دریځ غوره کړي. زه به دا وایم چې په مستقیم ډول راشي د افغانستان دولت سره وغږېږي، او هغه ګروپونه چې د پاکستاني دولت تر نفوذ لاندې دي، لکه چې دوی لکه چې خطاجرینو ته اشاره وکړه چې موږ کنټرول نه پر لرو، اما خپل تاثیر پر لرو، په هغو ګروپونو چې دوی تاثیرات لري هغه ګروپونه وهڅوي تر څو راشي یوه مسله. له بلې خوا نه پاکستان ته پکار ده ښه نیت لپاره، د دې لپاره چې ښه نیت وښيي، هغه کړي چې په افغانستان کې جګړه کوي او د پاکستان خاورې ته ورداخلېږي او بیا بېرته دې خوا ته راځي، دوی مخه بېدفه کړي.
سمه ده نصر الله سان اگزی سب دیر منن آیا وزیر سب تاسو نصر الله سان اگزی سب و امرالله صالح سب آب ردی خودل تا پشتن دا ده سی آیا پاکستان دا افغانستان دا اتمنان ور کولو دا پارا دا زل دا نواز شریف حکومت سیکیوریتی استبلیشمنت آیا پا یو پیج بانده دی یو خبر ده یو دریز دی کنا اوس داغ احساسات یا جذبات پا افغانستان که عمومی موجود دی که چومری حقیقت داری که نلری آیا داغ ختم کولای سی رفع کولای سی کنا؟
ګوره که نواز شریف صاحب دا شای ختم نه کړي نو بیا به هغه ته مشکلات ده کوي چې هغوی ما خو درته اول په الیکشن نه مخکې هم دا کړي دي، اوس هم یایي، او دا د خارجه مشیر وزت هم افغانستان چې وته چې اوس دا مقصد و، او د خپل وینا هم وکړه چې افغان پالیسي به ری وزت کوو، ری کنسیډر کوو به، نو که په دې باندې د فوج ملګری نه کړو ظاهره خبره ده سیولی حکومت سره خو بل طاقت نشته، خو همدغه فوج د سیول حکومت طاقت دی، دا د سیول حکومت لاندې اداره ده، په کار ده چې دا دوی سره د دوی په پالیسي باندې عمل وکړي، هغه په مخ کې بوزي، او که دا نه کوي نو ظاهره خبره ده دا وینا به همدغه رنګه پاتې شي لکه یو وار چې زموږ صدر اعظم کابل ته تللی و ګیلانی صاحب، په دې نه مخکې چې صدر اعظم و هغه په کابل کې غږ وکړ چې موږ فوج په یوه پیج باندې یو، او آینده به د افغانستان پالیسي موږ بالکل لکه دا اوس رنګه څه نواز شریف دي، داسې هغه هم بیان ورکړی و. خو دې دپاره ما درته ووایي چې څوک ورې دی په دې خپل ایفرټ کې کامیاب شوی نه وي، فوج باندې دا خبره منلې نه وي، دومره پورې به هر سړی ورته ته شک په نظر ګوري، او د چا په نیت باندې شک کول نه دي په کار. موږ به دعاګانې کوو چې دی خدای په دې کې کامیاب کړي، افغان او پاکستان خپلې اړیکې سمې کړي، دا منطقه ته امن راشي.
سمه ده مننه ایاز وزیر صاحب. نصرالله سانگزی صاحب تر دې له مخې تاسو ته راسم، یو ځل بیا امرالله ساری په دې اړه باندې خبره کړې ده چې باید دا وخت تر پاکستان کم فشار واچول سي چې هلته په افغانستان کې امن راشي. بهرحال دا خو د نظر دی، خو ته راسي چې وایې ورودی وایي څه
د دې خلاصول لاره ډېر ساده ده، باید دوه کار وسی. موږ او تاسو پیژو چې طالبانو هغه پټنځایونه ټول په پاکستان کې دي، او پاکستان یوازنی ملک دی چې طالبانو ته ملاتړ کوي. اوس پر پاکستان باید فشار واچول سي، او دوهم دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نور هم پیاوړي شي تر څو چې طالبان د نظامی فشار لاندې د افغانستان اساسي قانون ومني، او د ټاکنې لاره ځان د پاره په افغانستان سیاست کې یو ځای پیدا کړي، نه دا چې د ټوپک لاره.
نصر الله سان اگزی سب تاسو امر الله صالح سب واوری دی، یعنی لپاکستان از هم دغه څو غشتنی دی د افغانستان د حکومت یا د افغانستان لته سیاسي ډلې ټپلی یا مدني ټولنه کنا لدی زغه پرته نور غشتنیم لري دوی.
فکر کوم چې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د مدني ټولنې، د افغانستان د سیاسي ګوندونو د ټولو اساسي هیله د پاکستان په لومړي قدم کې دا ده چې صادقانه عمل وکړي. یو واحد سیاست د افغانستان په ارتباط لري، لکه پخوا غوندې دا نه دي چې ملکي حکومت یا د اسلام آباد حکومت یو ډول دریځ ولري، پوځ یو بل ډول دریځ ولري. یو واحد دریځ ونیسي، دا اساسي غوښتنه ده د افغانستان په حق او هغه دوستۍ دریځ ونیسي. لکه چې مخکې ما اشاره وکړه، نورې غوښتنې چې د پاکستان د دولت په دوهمه غوښتنه ممکن دا وي چې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د دولت کوشش وکړي هغه مخالف ګروپونه چې په پاکستان کې میشني هغوی وهڅوي د سولې خبرې ته. زما په نظر د افغانستان مسأله د جګړې له لارې نه حل کېږي. پاکستان هر څومره وهڅوي، بل هېواد هر څومره وهڅوي، آخر به دا افغانان یوازې مجبور وي چې سره کښېني. په هر نامه چې وي، په هر ځای کې چې وي، دا باید سره کښېني او سوله وکړي. زه هیله منم چې د اسلام آباد پولیټیشن او سیاستوال په ده باندې ښه دقت وکړي چې د پاکستان او افغانستان ستونزې حل یوازې سوله ییزې خبرې دي. ولې نه، د افغانستان خلک دا هیله لري چې د پاکستان سره د ګاونډیتوب په فضا کې ژوند وکړي، په اقتصادي لحاظ یو بل سره مرسته وکړي، یو بل د اقتصاد لپاره چې زموږ خلک ډېر په بېچارګۍ کې خصوصا پښتنې سیمې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې په بد وضعیت کې ژوند کوي، د دوی د اقتصادي ودې لپاره باید کار وشي.
سیمهییزه
همکاري باید رامنځته شي.
سانګزی صاحب بخښنه غواړم، خو تاسو ډیر زیات وارد یې په دې دغه کې، او تاسو له ځنه نظام خبر یې. دا ځل تاسو ته داسې ښکاري چې دا ځل چې کومې رابطې د پردې شاته سوي دي، کوم تماسونه نیول سوي دي، هغه ښه انځور، ښه تصویر، ښه څرک ورکوي کنا؟ زه
فرار دې له ډیر احتیاط په دې مسله کې باید کار واخلم. د نړۍ تجربه خو دا ده چې استعمار سره کله چې شي خبرې بدلوتلې دي، اما دا ور څه تفاوتونه کوي. نن یو دا چې نور د پاکستان دولت مجبور ده چې د خپل سلامتیا لپاره چې دا اوس دې د امنیتي خاطر یا وزا د امنیتي خاطر وارده، خصوصا په پښتنو سیمو کې په سند کې، دوی باید ډېره هڅه وکړي چې دا د مجبوریت له مخې هم باید د ځینو تغییراتو راوستونکي وي. دلته مثلا طالبان مسله مطرح کېږي، دا باید هم د افغانستان دولت هم پاکستان له پامه ونه غورځوي. ولې هڅې چې په پاکستان کې طالبان فعال دي، په افغانستان په ځینو سیمو کې هم همدې ډول فعال دي. بله مسله دا ده چې په اقتصادي لحاظ پاکستان مجبور دا کار وکړي. بله دا چې که چېرې افغانستان له ځینه هم نارامېږي، خصوصا 2014 کال نه وروسته، دا په یقیني ډول پاکستان باندې خپل منفي تاثیرات ولري. له بلې خوانه د کابل او ډیلي نږدې کېدل د هره ورځې په تېرېدو کې ستراتیژیک لحاظ دا پاکستانیان باید درک کړي، خصوصا پاکستان د خارجي سیاست جوړوونکي او د پوځي سیاست جوړوونکي، دوی باید دا درک کړي چې دا راوروسته څومره نږدې کېږي او هغومره دا بله مسله ځانته غوره کوي. د امنیتي تړون انزا دا کولی شي یو بل چیلنج وي پاکستاني سیاستوالو ته. په دې اساس زه فکر کوم چې وخت دې رسېدلی چې باید په اسلام آباد کې یو څه چینج راغلی وي، او زه هیله منم چې پاکستاني مقامات په تېره بیا د پاکستان صدراعظم یا په بل عبارت لومړی وزیر هڅه وکړي چې له دغو فرصتونو استفاده وکړي، او نور پرې نهدي چې هم د افغانانو هم د پاکستانانو وینې
سم. مننه نصرالله سانګزی صاحب. ایاز وزیر صاحب، تاسو زخم دا پوښتنه ده چې آیا پاکستان هم ورته اندېښنې لري که نه؟ د پاکستان یعنی څه غواړي چې افغانستان به څه ورته ورکړی شي؟ ماوی چې افغانستان څخه پاکستان بیا څه تمه کولی شي، چې افغانستان د پاکستان لپاره ځینې کم کارونه کوی شي چې د پاکستان اندېښنې رفع او ختم شي؟
ګوره، دا دواړو هیوادونو ویلي دي په ښکاره په ډاګه ویلي دي چې یو بل ته د یو بل خاورې نه یو بل ته نقصان رسي. خلک لګیا دي د پاکستان نه خوځي یا د افغانستان پر دیخوا راځي، په د دواړو هیوادونو کې تکلیفونه رسوي. دا دواړو ویلي دي، نو باید چې افغانستان هم خپله خاوره دلور نه کړي چې هغه د پاکستان خلاف استعمال شي یا د پاکستان خلاف پروپاګاندا وشي، یا بیا په خاص توګه هندوستان هلته دومره قوي شي چې د هغه د وجې زموږ د غربي بارډر څه دی چې هغه راته خطر جوړ شي. اوس هم ډېر زیات شک دا دی چې چې هندوستان وګوري نو فی الحال خو په افغانستان کې منم چې په سیول ادارو کې مدد کوي او باید چې وي کیسه ډېر خو کاش چې دا تش و سیول ادارو ته محدود وای نو په دې کې دننه استخباراتی ادارې هم نه نوځي هر رنګ خلک نه نوځي نو بیا ایکسس پاکستان ته ډېر آسان شي تخریبکاری دلته ډېره آسان شي نو باید چې دا رنګ ګامونه واخیستل شي چې زموږ د افغانستان دا پوله شي دا چې دینا پاکستان ته په هیڅ قسم تکلیف او نقصان نه رسي چې پاکستان بدای انټرسټ وي او ظاهره خبره په دې کې دننه بیا آئندہ دوڑ ہے وادو نمنس کی تجارت یا سینٹرل ایشیا سارا تجارت دا ٹول ایڑی کی
پاکستان بحث پائے مشال ریڈیو دغه د مشال تورانا لاندې بحث پای ته رسیدي. هارون بچا به